The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio De
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیبا خبری خبرونه ده نن د ګولوست 2020 کال د دسمبر 28 نیټه ده د دیبا خبری خبرونه کې درته سمینا احسن هرکلی ده په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د انساني حقوقو وزیر شیرین مزاری ویلي امریکا د پاکستان او چین اقتصادي راهداري یا د سی پیک مخالفه ده خو د دې باوجود به هم د سی پیک پر ټولو منصوبو کار جاری بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نواز یو غړی ډاکټر عباد الله وای چې د موجوده حکومت په واکه د سی پیک پر ټولو منصوبو کار ودریدل دي ځکه چې هم دغه حکومت په واکه دراتلو نه مخکې د سی پیک په منصوبو نیوکه کولې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم یو بل مشر محمد شیرجان مسید پولیسو نیولې ده پولیس وای هغه هم د کراچۍ د پی ټی ایم د شپږم دسمبر د جلسې په مقدمه کې نیول شوې ده د دغه جلسې پر صد جوړ شوې مقدمه کې د وړاندې نه د پی ټی ایم یو مخکښ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په پیښور کې نیول شوې او پولیسو بیا کراچۍ ته راوستې وو او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د لاسه اغېزمن شوو خلکو شمیره شپږ او یا میلیونه 15 لکه او یو کم 20 زرو نه زیاته شوې ده او اوس پورې د دې د لاسه د مړو شمیره هم 1400 لکو نه اوړېدلې ده اخوا په یورپ او منځني ختیځ کې څو ملکونو په دې وجه د برتانیې نه د مسافرو پروازونه بند کړي دي چې برتانوي چارواکو د کرونا وایرس د یو نوي ډول د پیدا کېدو خبر ورکړی دی او په امریکا کې به د کرونا وایرس پر ضد خلکو او کاروبارونو سره د مرستو په لړ کې 900 بلیونه ډالر په قانون باندې د نمائندگانو ایوان او په سېنات کې رائے اچول کېږي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د پاکستان د انساني حقوقو وزیر شیرین مزاری ویلي امریکا د پاکستان او چین اقتصادي راهداري یا سی پیک مخالفه ده د پاکستان انګریزي ژبه اخبار ډان سره په یو مرکه کې وزیر ویلي امریکا وړاندې روس خپل دشمن ګڼلو او وس چین خپل دشمن ګړي ځکه امریکا د سی پیک منسوبه هم مخالفه ده خوشیرین مزاری زیاته کړه د دې باوجود به هم په سی پیک کار جاری بلخوا د بشری حقوقو د وزیر په بیان خبرګون کې د مخالفه پاکستان مسلم لیگ نواز یو غړی ډاکټر عباد ویلی د موجوده حکومت په واک کې د سی پیک پر ټولو منصوبو کار ودریدل دي او د دې سبب په حکومت کې د راتلو نوړاندې د عمران خان لخوا د دې منصوبې پر ضد بیانونه وو هغه زیاته کړه عمران خان هم په هغه خلکو کې شامل وو چې د سی پیک پر ضد وو یاد دی پاکستان مسلم لیگ نواز دا وکي چې د سی پیک منصوبه پاکستان ته هغوی راوړي د دې سره د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ هم وای د پاکستان تحریک انصاف حکومت دوه مخیزه خارجي پالیسی چلی یو خو د امریکا نه مرستې غواړي او بل خو د چین نه هم اقتصادي مرستې ترلاسه کول غواړي په کراچۍ کې د پښتون خورنې غورزنګ یا د پی ټی ایم یو بل مشر محمد شیرجان مسید پولیسو نیولې ده پولیس وای هغه هم د کراچۍ د پی ټی ایم د شپږم دسمبر د جلسې په مقدمه کې نیول شوې ده د پی ټی ایم د کراچۍ د کور کمیټې غړي محمد الله او یوسف امریکا د وسره په خبرو کې ویل 13 شپانیز دی یو لس بجې پولیسو د محمد شیر مسید په کور چاپا چوري او نیولې ده پولیس افسر انسپکټر محبوب الهي چې د پی ټی ایم د شپږم دسمبر د جلسې په مقدمه کې نیول شو علي وزیر نور الله ترین او نور نه پلټنی کوي د محمد شیر مسید د نیولو تصدیق کړی دی محمد الله وای په بل چا ندی خبر خو غنی چې نور گرفتاریانه به هم وشي د 10 دسمبر د کراچۍ د پی ټی ایم د جلسې په جوړه مقدمه کې د وړاندې نه د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر په پیښور کې نیول شو او پولیسو بیا کراچۍ ته راوستي وو د علي وزیر د گرفتاری پر ځای چې پی ټی ایم احتجاجي مظاهره کولې په کراچۍ کې د مظاهره په وخت نور الله ترین او روستو بیا نور درې کسان نیول شوي وو علي وزیر او نور الله ترین سره د دریو نور ملګرو په 19 دسمبر عدالت ته وړاندې کړای شوې دي او عدالت بیا د 13 دسمبر پورې پریمانډ پولیس ته حواله کړې دي د مقدمه تر مخه د جلسې ګډونوالو ته وینا کوونکو د ریاستی ادارو د پاکستان د فوز پولیس او رینجرز پر ضد د سپکاوي د شرنډکه او ناوړه جبه کارولې ده ځکه د دوی پر ضد د تاثیرات پاکستان د مادو 43 138 1515 2 او اې د لاندې مقدمه درج شوې ده په یورپ او منځني ختیځ کې سو ملکونو په دی وجه د برتانیې نه مسافري پروازونه بند کړي دي چې برتانوي چارواکو په هغه ملک کې د کرونا وایرس د یو نوي ډول د پیدا کېدو خبر ورکړي چارواکو په وینا د کرونا وایرس د غنوي قسم چې تازه په برتانیې کې را پیدا شوې ده په ډیره تیزی سره خوریدل شي. د دې خبر نو ورستو هالند د برتانیې نه د جازونو پراتک پابندي ولګوله او ورپسې بیا آیرلند، اټلی، آستریا او بلجیم هم د غشان کار وکړو. د غشان په منځني ختیځ کې هم کویت او اسرائیل د کرونا وایرس د نوي ډول د یری د برتانیې نه په راتلونکو جازونو پابندي لګولې ده. د برتانیې ساینسدانان اوس په دې کوشش دي چې پوه شي چې آیا د کرونا وایرس د غنوي قسم د تازه جوړ شوو ویکسینونو په وړاندې حساس دی او کنه. اوس پورې په برتانیا کې د کرونا وایرس د لاسه د 10,000 زیات تنان مړه شوي دي. سعودي عرب هم د اتوار په ورځ ناوخته نړۍ نه د هوا، ځمکې او سمندر د لارې نړیوال ورتګ معطل کړی دی. دا بندیز چې د یوې اونۍ دپاره لګول شوی ویل شوی دا غځېدلی هم شي. دغه خبره رویټرز د سعودي عرب د سرکاري خبري ادارې د اخلي خبره کړې ده. د سعودي عرب لخوا د بهر نه د ورتګ زندېدو له امله د پاکستان نه هم دغه ملک ته د هوا د لارې جازونه تلل ودرېدلې دي. د رویټرز تر مخه د سعودي عرب جنبه هغه پروازونه کیږي کم بارانی جازونه چې د وړاندې نه په سعودي عرب کې ویل شوی سعودي عرب د بهر نه ورتګ د کرونا وبا له امله زندولې دي. د امریکا د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په سعودي عرب کې وسپوري د کرونا وایرس د لاسه د 1,416 زیات کسان اغیزمند شوي دي او وسپوري ته د 2,000 او 1,200 پورې کسان مړه شوي هم دي. په پاکستان کې هم د کرونا وایرس د لاسه د متاثر شوو کسانو شمیره 1,450 اوړېدلې ده او وسپوري ته 9,392 کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بلخوا د کرونا وبا د دویمې چپې د لاسه په صوبه کې دینی مدرسو کې د درس او تدریس او نور تعلیمي هلو ځلو بندولو په اړه اعلامیه جاری کړې ده. د محکمې داخلي لخوا جاری شوې اعلامیه کې لیکل شوې دي چې د کرونا وایرس په پیښو کې د اضافه سره او د کرونا د سار قامی ادارې NCOC او د صحت صوبایي محکمې لخوا هنګامي صورتحال اعلان کولو له امله په دینی مدرسو کې د تعلیم سرګرمو بندولو فیصله شوې ده او څوک چې په دې احکاماتو عمل نه کوي د هغوی خلاف به قانوني کاروایي کول شي. د خیبر پختونخوا د دینی مدرسو منتظمین وایي چې صوبایي حکومت دوی په دې اړه اعتماد کې نه دی اغستی او د دینی مدرسو د ټولو بورډونو د مشرانو د فیصلې وروسته به دوی د خپلو مدرسو تړلو یا نه تړلو فیصله کوي. په امریکا کې به نن د نمائندګانو ایوان او په سینیټ کې د کرونا وایرس پر ضد امریکایانو او کاروبارونو سره د مرستو په لړ کې د 900 بلیونو ډالرو په امدادي پیکیج باندې رای اچولې کیږي. دغه قانون د ډیموکراتس او ریپبلیکن مشرانو ترمنځ د څو هفتو د بحث نه پس سینیټ او نمائندګانو ایوان ته به د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. په دغه قانون کې رای په داسې وخت کې چولې کیږي چې په امریکا کې د کرونا وایرس د لاسه 43 میلیونه کسان اغیزمند شوي دي او په ټوله نړۍ کې هم د کرونا وایرس د لاسه د اغیزمند شوو خلکو شمیره 6,50,015,000 نه سیوا شوې ده او وسپوري د دې د لاسه د مړو شمیره هم 6,90,000 تر رسیدلې ده. د امریکا جان هاپکنز یونیورسيټي تر مخه په نړۍ کې د کرونا وایرس د لاسه د ټولو نه زیات په امریکا کې 43 میلیونه نه زیات خلک متاثر شوي دي. په دویم نمبر هندستان کې 10 میلیونه او په دریم نمبر په برازیل کې 2 میلیونه زیات خلک په کرونا وایرس اخته شوي دي. په امریکا کې وسپوري د کرونا وایرس د لاسه 3,14,000، برازیل کې 1,68,000 او په هندستان کې 1,15,000 خلک مړه شوي هم دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبري خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وري. د پاکستان د بشرو حقوقو مرکزی وزیر شوري مزاري په امریکا د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي راداري سی پیک د مخالفت تور لګولي او ویلي دي چې امریکا د مخالفت په وجود بد منصوبه مخ په وړاندې زی. د جان نیوز سره د ایتواریا یک شنبه په ورځ مرکې کې میرمن ویلي هغه هیوادونه د سی پیک د منصوبې په نقشه کوي د چا مفادات ده چې د دې منصوبې څخه خطر پیښیږي. د امریکا او هند د دې منصوبې مخالفت کوي او واشنگتن وایي دا منصوبه پاکستان لپاره چینایي قرضو جال ثابتېدای شي او د دې ګټې به یوازې چین پورته کوي. خو پاکستان دا پروژه په خپله ګټه ګرځوي او د دې ته په سیمه کې د لوبي بدلون نوم ورکړی دی. پاکستان کې ځینې پښتون او بلوچ کم پرسته ګوندونه د سیپک منصوبې ته د شک په سترګه ګوري او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان خان کاکړ وایي دا منصوبه په ګوادر بندرګاه پاکستان د قبضې یو پروژه ده او مخالف مسلم لیگ نون د سیپک په منصوبه د کار د ودرولو تور د پی ټی آی په حکومت پوری کوي. نور تفصیلات اسلام آباد څخه ارشد حسین وړاندې کوي.
د ډان نیوز سره د اتوار پورز مرکه کې د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری وینا وا چې سی پیک په نخه کېږي او د دې منسوبې د امریکای لخوا مخالفت روان دي، خو زیاتوي چې څوک هم د دې مخالفت کوي خو بیا به هم دا منسوبه مخ په وړاندې ځي. هغه وايي امریکای لومړی شوروي روس خپل
نو د هغې نه پس بیا یو ټارګټ دا وشو د زرداری صاحب په حکومت کې چې په 2015 کې به موږ $5 بلیون ته خپل ټریډ رسو، نو هغه تر اوسه پورې چې دي هغه راښکته سو پورته شوی نه دي. سمه دا ده چې د $5 بلیون ټارګټ موږ کېږدو، په هغې کې بیا مزید هم زیاتېدی راشي، کېدی شي پوټینشیل $10 بلیون د پاکستان او د افغانستان په لټه. ښه خو ډېر ښه دي، لیکن د دې به دا د دې تعین به دا کېږي چې جوینټ بارډر مارکیټ سي دي د دې به سکوپ څه وي، دا به تر کومه ځایه پورې وي، دا به صرف لوکل خلکو دپاره وي که په دې باندې انټرنیشنل ټریډ هم کېدلی شي.
بلخوا د پاکستان مطبوعات د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاکر رزاق داود لخلی وی چې پاکستان حکومت د پوس په سره دا فیصله کړې ده چې پاک افغان تجارتی لارې باندې تړي. وړاندې به په پولو سکس مشخړې پس د تجارتی لارې چې مهم پکې تورخم چمن او غلام خان تجارتی لارې دي د پاکستان لخوا به اوتړل شول. مطبوعات وی د پاکستان لخوا د تجارتی لارو کلاو ساتلو مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ته وده ورکول دي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وري. سیړونکو او د اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد په کال 2020 کې د سختو مشکلاتو سره مخامخ و، چې په کې د بیرونی سرمایه‌کاري را په کمېدو، ګرانی په زیاتېدو، د ملکی او بیرونی قرضې بوج هم ډېر زیات شوی. اقتصادي پرمختګ کې د ټیکس شرح د راغونډېدو او بجټ خساره هم زیاته شوی. البته د دې ټولو منفي اشارو سره سره تجارتي خساره او کرنټ اکاونټ خساره کې شوالی ولیدل شوی او تحصیلات زر کې هم اضافه ترسره شوی. دا د دوی په وینا تر کومه پورې چې حکومت بنیادي اقتصادي اصلاحات نه وي کړي، تر هغه پورې په پاکستان کې اقتصادي ستونزې به زیاتېږي. الیاس خان نور تفصیلات لري.
سیړونکو او اقتصاد پوهان وایي چې کال 2020 د پاکستان اقتصاد لپاره یو مشکل کال و چې پکې بیرونی سرمایه‌کاری را په کمېدو و، ګرانی په زیاتېدو و، د ملکی او بیرونی قرضو بوج ډېر سیوا شو. ټیکس ټو جی ډی پی یا اقتصادي پرمختګ کې د ټیکس یا مالیه شرح راوغورځېده او بجټ خساره هم زیاته شوه. البته د ټولو منفي اشارو سره سره تجارتي خساره او کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ کې خواله ولیدل شو او ترسیلات زر کې هم خواله را. وی او ای ڈی و سره خبرو کې اقتصاد پوها او د مالیاتی چارو کارپو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی وائی.
2020 پاکستانی معیشت کے لیے ایک مشکل سال تھا اور 2021 میں بھی یہ نظر آ رہے گا کہ معیشت کا شعبہ مشکلات کا شکار رہے گا.
کال 2020 د پاکستان اقتصاد د پاره یو مشکل کال وو او په کال 2021 کې به هم دا په نظر راځي چې د اقتصاد څنګه به د مشکلاتو سره مخامخ وي. د دې ویناوا چې فروری 2020 کې د اقتصادي پرمختګ یا جی ډی پی شرح د 2% پاتې کېدو پیشنګوي شوې و، خو د کرونا وبا له وجې حکومت وایي چې دا 0.4% پاتې شو او زیاتوي چې امکان دا دی چې راتلونکي وخت کې به دا 1% ته ورسیږي. ڈاکٹر شاہد صدیقی اوئی چې پی ٹی آئی حکومت تا د تیر حکومت نه د 0.5% په حساب سره د ګرانۍ شرح په وراثت کې ملاو شوې وه، خو 13 جنوري کې دا شرح 14.6 شپک فیصدی تا جگہ شوا د اووی چې وزیر اعظم عمران خان پخپل منل دي چې نړیوال مالیاتی ادارې IMF نا قرض اغستو کې وخت ځای کول او لوجه نقصان وشو او دا چې حکومتي ادارو او توانایي څنګه کې اصلاحات او ځنډول لوجه هم نقصان وشو خو پروفیسر صدیقی زیاتوی چې اصل سیس په کوم باندې چې وزیر اعظم غلی پاتې شوی دی هغه د پی ٹی آئی لسنوکاتی اقتصادی ایجنډا وا په کوم چې دوی عمل اونکړو چې لوجه غټ نقصان وشو د اووی چې دویمه غټه غلطي دا و چې تیر کال مونږ درآمدات 6.2 بلیون ډالر راکم کړل چې لوجه اقتصاد ودرېدو او بل د روپۍ بیا کې ډیر زیات کمی راوستې شو او د سود شره راوغورځول شو چې لوجه اقتصاد ته د 6.2 بلیون ډالر جټکا ولګېدا بل مارچ نه اکتوبر 2020 پورې د کرونا وبا لوی تباہی وکړه او حکومت یو اقتصادي پیکج اعلان کړو خو اصل د هر څه طاقتورې ډلې د پاره وو د اوی چې د دې پیکج لوجه اقتصاد کې سخوال ولیدل شو او کرنټ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ او گرانی کې کمی راغلو او دا سرپلس شو د اوی چې ترسیلات زر کې د جولای نه نومبر میاشت پورې د 2.5 بلیون ډالر زیاتوالی راغلی دی خو دا به په ځای پاتې نشي ډاکټر شاهد حسن صدیقی زیاته کړه چې تیر کال د بیرونی قرضو بوج زیات شو او متحده عرب امارات او سعودي عربستان سره اړیکو کې یخوالی راغلی دی او سعودي عرب پاکستان ته ورکړي قرضا واپس واغسته خو چین پاکستان ته دغه پیسې ورکړي ولې چې چین د سی پیک کامیابول غواړي د اووی چې د کرونا دویمې چپې په وجه راتلونکي تګلارې په اړه څه ویل به د وخت نه وړاندې خبروي بل پلو ته نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې د اقتصادي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي چې د پاکستان اقتصاد په کال 2020 کې هم د یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ وو لکه د اقتصادي پرمختګ شرح 2% ته راکمه شوه او د کرونا وبا له وجې دا نوره په ښکته راغله چې له وجې بېروزګاري او ګراني سیوا شوه
ڈیمانڈ مینجمنٹ پالیسی انفلیشن سیوا شو بےروزگاری راغ سیوا شو اقتصادی پر مختلف دیر کم کرے شو پیدا کی اضافہ کووڈ دوا جینا شو حکومت کے کم بے چیلنج ہوں اکنامک اسٹیبلٹی کے فارن ایکسچینج ریزرو چرانا دیر تیزی سردا کی کمی رہا تو داغی دوا جینا دا حکومت چکل را گئے نو دی دکم چ گاونڈی اور کنے دی چپا کے چائنا دے متحد عرب امارات دے سعودی عرب دے ترکی دے ملائیشیا دا آئی ایم ایف پروگرام سر سرا دا حقیر ہم قرضہ واغست
الیاس خان، وائس آف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
وائس آف امریکا دی ویدر پر ونا لے واشنگٹن سوری په پاکستان کې د کوچنی یا وړو کاروبار کوونکي وایي چې د کرونا وبا له مجې و تجارت ته اغیز رسیدلی دی او وایي چې د بانکونو څخه اخیستل سوي قرضې نسي کولای چې بیرته ورکړي وایي چې د خپلو ځپل سوو کاروبارونو د بیرته سمولو لپاره د نورو قرضو ورته ضرورت دی چې باید د سود په صفر شرح خلکو ته قرضې ورکړي سي پوهان وایي که کرونا وبا نور زیاته سي نو د دې سره به کاروبارونه نور هم زیات پر باندې اغیز سي پوهانو په وینا د دې سره به روزګارونه ختم سي او بیروزګاری کې به اضافه وسي ریاض حسین نور تفصیلات لري
په خیبر پختونخوا کې د وړو کارخانو او کاروباریانو په خوانی مشر سجاد احمد وایي په ملکی ترقیه کې واړه کاروبارونه یو بنیادی کردار لوبوي واړه کاروبار کوونکي نه یوازې د مالیه یو غټه برخه حکومت ته ورکوي بلکې په ملک کې د روزګار یو غټه ذریعہ هم ده سجاد احمد وایي د کرونا وبا له امله په 13 سپه کې د 15 تر 16 میاشتو پورې کاروبارونه بند کړي شوي وو او دې سره په وړو کاروبار کوونکو زیات اغیز پرېوتلې دوی زیاتوي کوم خلکو چې د بانکونو څخه قرضې اخیستې وي هغوی دغه قرضې نشي واپس کولی او اوس دغه کاروبارونه د بیا رغونې لپاره د نورو قرضو ضرورت دی او که حکومت کاروبارونو ته د سود نه بغیر قرضې ورکړي دغه زړې قرضې د سمودې لپاره وزنډوي او نو ممکنه ده چې دغه کاروبارونه بیا دوام عمومي
اکنامک پالیسی
د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم د کرونا وبا کیسونه مخ په زیاتی روان دي او په هانوای کې دغه د کرونا وبا د خلکو ژوند نور په خطرو کې اچوي. نو ګومان کیږي چې حکومت یو ځل بیا د کاروبارونو د تړلو لپاره سګامونه پورته کړي، نو د سره به په کاروبارونو نور هم منفي اغیز پرېږدي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وخت په وخت څرګنده کړې ده چې په ملک کې د لاک ډاون لګولو امکان نشته. په پاکستان کې د مایکرو فاینانس یا وړو کاروبارونو ته د پرمختیا ماهر ډاکټر شیخ عادل وی وی ډیو سره په خبرو کې وایي په غټو کاروبارونو دومره اثرات نه دي پریوتي، خو واړه کاروبار کوونکي زیات متاثر دي. دوی وایي بانکونو چې کوم خلکو ته قرضې ورکړې وي د هغوی کاروبارونه په خطر راغلي دي. یو اړخته که هغوی دغه قرضې نشي واپس کولی، خو بل اړخته که دغه کاروبارونه بندیږي نو دې سره به بیروزګاری نور هم زیات شي. دوی وایي کچرې د قرضو د واپسې فشار زیاتیږي او دا فشار په وړاندې روان هم دی، ځکه چې پیداوار تر ډیره حده پورې راکم شوی دی. نو بانکونه خو خپلې پیسې واپس غواړي او دغه پیسې به هم د دې کاروبارونو پوره کول وي. دې سره به بیروزګاري زیاته شي، کاروبارونه به د خلکو ختم شي او د بیروزګارۍ سره سره د بانکونو سرمایه به هم ډوب شي. دوی بیا وایي خو مرکزي بانک د دې لپاره ګامونه پورته کړي دي چې د خلکو د نوکرو بچ کولو لپاره نورې قرضې هم ورکړي. کاروباریان وایي چې هغوی نشي کولی چې نورې قرضې ترلاسه کړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو رپورټ کې وایي په کال 2019 کې 2.4 میلیونه خلکو د بانکونو څخه قرضې ترلاسه کړې وې، خو په کال 2020 کې د کرونا وبا د راتلو وروسته دا تعداد 6.8 میلیونه ته راکوز شوې ده. د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک وایي روان کال په لومبه 15 میاشتو کې 83% شخصي قرضې کمې اخستې شوې دي. مرکزی بانک د سود په کمه شرح خلکو ته د قرضو ورکولو اعلان کړی دی او د کرونا وبا د راتلو وروسته د قرضونو واپسي هم د یو کال لپاره ځنډولې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن سوري را سره ملګری اوسېږي. خبر پښتونخوا په کوهات او هنګو کې د تیلو او ګیسو لوی ذخیره موندلې سوې دي. د دې ذخیره موندلو سره به خلکو ته کمی اسانتیاوي رسیږي. تاسو تفصيلات احسان محمد خان وړاندې کوي.
په پاکستان کې د تیلو او غازو پرمختیا کمپنۍ یا او جی ڈی سی ایل تر مخه د خیبر پختونخوا په کوارد ضلع کې د تیلو او غازو نوې ذخیرې موندلې دي. د یادې کمپنۍ مرکزی سیکرتر احمد حیات لک وی او ای ډیوته ویلي دغه نوې موندل شوې ذخیرې د بارتای بلاک په سیاب یو کوی کې موندل شوې دي او دغه کوی 15500 متره اوږدون کنستلې ده. احمد حیات لک تر مخه د دغه کوی څخه د یوې ورځې په تاب 1.6 میلیونه کیوبیک فوټا د غازو پیداوار او 12 بیرله د تیلو پیداوار به لاستکیږي. همدا ډول د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې هم د تیلو او غازو ذخیره سرګندې شوې دي چې پیداوار د روزانه په حساب 4.3 میلیونه کیوبیک فوټا د غازو او 2.3 بیرله د تیلو معلومه شوې دي. دغه د تیلو او غازو لټون د پاره چې د او جی ڈی سی ایل سره د خیبر پختونخوا د تیلو او غازو اداره هم د 2.5% برخې په سر په ګډه کار سټه کړي. د خیبر پختونخوا صوبې د غازو او تیلو حکومتي ادارې سیکرتر نیم خان وای په صوبې کې د تیلو او غازو نورې ذخیرې هم امکان لري.
ODDCL or KPCL they ke partners the KPCL second operator the complete ki jamin ki complete hua tha na deke productivity the no provinces na such construct ratio the data no badal tak jaate jamin province sala mung yo comparative advantage hum the matlab is ki ke jo the effort ki no our province the para hum the positive ki aur production ke kande da mung da mila ji no mung ke foreign exchange our
دا وخت چې د پاکستان دننه د تیلو او غازو د مجموعي پیداوار یوازې 15% برخه په خیبر پختونخوا کې سرګنده شوی. د جیالوجی یا د ځمکني علومو ماهر نسیم خان وایي په خیبر پختونخوا کې امکان دی چې دا ډول نورې ذخیرې هم سرګند شي.
دی وخت کې زموږ د مجموعي پیداوار تقریبا 15-15% دی. دین علاوہ پا ڈی اے خان بنو او تیرا او رگزئی بلاک ایریا کی ددے چکم دے امکان موجود دے ددے پوٹینشل رتا دے دا آئل چاہیے باندے اس چکم دمونگا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کپنی دا او جی ڈی سی ایل آگی کار کئی نو دا آگے ڈسکوری سرب دا پیداوار نورم سے واشی
پا پاکستان کی چی دا تیلو او گازو غختن زیادا ولی خپل پیداوار یہ کم دے کو ماہران وائی دا نوی زخیرو مندلو سرا دا تیلو او گازو رسد او غختن تر منزا دا غتشا کمی دے شی احسان محمد خان وی او اے ڈیوا پیخور
دا د وایس اف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري په پاکستان کې تیر کال مقابله کې په کال 2016 کې د ترګری پیښې زیاتې شوې دي او ډېر مرګ راجوب لاړولې ده. څنګه وایي د ترګری پیښې زیاتوالي وجه د پاکستان مخالفو وسلوالو ډلو د رایو یو ځای کېدل او د وړاندې په څیر ځان له پخواني قبایلي سیمو کې مرکزونه جوړول دي. خو عسکري څېړونکي وایي چې د ترګرو په زد د غیر روایتي جګړو کې د بدامنیمي پیښې کله زیات او کله کمی راپور کیږي او په مکمله توګه ختمول به وخت واخلي. په دې هکله نور تفصيلات درته ارشد مومند وړاندې کوي.
د ساوث ایشیا ټیرریزم پورټل نومې ویبپاڼې تر مخه روان کال د دسمبر 23 نیټې پورې په پاکستان کې ټولې 191 د ترهګرۍ پیښې رپورټ شوې چې پکې 402 تنان وژل شوې دي. په دې کې 118 عام وګړي، 111 د امنیتي ادارو غړي او 101 کم شپېته وسلوال شامل دي. تیر کال 116 د ترهګرۍ پیښې رپورټ شوې او 315 تنان پکې وژل شوي. د ویبپاڼې تر مخه روان کال د جولای په میاشت کې تر ټولو زیاتې 2 د ترهګرۍ سره تړلې د وژنو پیښې رپورټ شوې وي او تر ټولو کمې 4 د مارچ په میاشت کې مخه تر راغلې وي. د ویبپاڼې تر مخه په خبر پښتونخوا کې روان کال واتیا پیښې رپورټ شوي چې 214 تنان پکې وژل شوي دي. سیړونکي وایي د ترهګرۍ زیاتې پیښې په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه قبایلي ضلعو کې رپورټ شوي دي. د پاټا ریسرچ سنټر یو مشر منصور خان محسود دی وته ویل د غسیمو کې د ترهګرۍ پیښو کې د اضافه لوی وجه په افغانستان کې روان د امن خبرې اترې او د پاکستان مخالف وسلوالو ډلو رايوزې کېدل دي. منصور خان دی وته ویل افغان طالبانو د امریکا سره خبرو اترو کې یو شرط خپل خاوره د کومبل حیوانات پر ضد نه استعمالول هم او چې لوجه تحریک طالبان پاکستان شاندلې اوس په خوانی قبایلی سیمو کې د پخوا په سیر د مرکز نو جوړولو په لټه کې دي
چې کاني په مستقبل کې ازان د سیف کاون او پرابیا د یو کوشش کوي چې د خپل علاقې ته واپس راشي.
د پاکستان د پوسټ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای په پاکستان کې د ضربې ضد نومي عملیاتو وروسته د پخوانی قبایلی سیمو نه د وسلوالو مرکزونه ختم کړي شوې دي او هلته تر ډېره حده امن پر ځای شوې ده. خو د وسلوالو ضد امنیتي ادارو د یو غیر روایتي جنگ دی او د تشدد په پیښو کې کمی زیاتی به په راتلونکي کلونو کې هم لیدل کیږي.
مروزی حالات خو ټول ټیک شوي نه دي، البته ټیکې دوه طرف تر وانو، لیکن په دې کې دا شي کمواله زیاتواله راتګ کېږي چې په 2021 کې هم وي.
د ساوث ایشین ټیرریزم پورټل نومې ویب سایټ تر مخه په کال 2020 کې تر ټولو لوی د ترهګرۍ پیښو کې په 19 فروری په بلوچستان کې د 1400 پوځي عسکرو د وژل کېدو، د کوټې مطبوعاتي مرکز مخې ته 14 کې په 19 فروری د 100 تنانو د وژلو او 15 زخمي کېدو په صورت رپورټ شوې دي. د ترڅنګ په یو کم د 8 جون د کراچۍ سټاک ایکسچینج باندې د ترهګرو برید کې 3 د سکیورټي اهلکار او 4 ترهګر وژل شوي وو. او په 8 اکتوبر په پیښور کې په دینی مدرسه کې 14 اته تنه وجلی او یو شمېر یې ټپیان کړیو. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا
د وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبري خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه وري خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن دفتر ز ترلاسه سوو معلوماتو تر مخه د صوبې په کچه د سړیو او مېرمنو د ووټرانو ترمنځ شپږ وسلکه پورې فرق مخه درازي چې لوی لته د زنانه وو کومي شناخت کارډونه د نشټوالي او په شوزو کې د ووټر کارولو پړه د پوهي کمی بلل سوي ده. سیاسي او جمهوري کاربوهان وایي چې په ټولنه کې اوس هم د سړیو ټولنیز چلند د زنانو لپاره ډیر حد پوري نه دی بدل سوی او سړی نه واړي چې ښځې هم د دوی په ډول مخته ولاړ سي، ځکه چې زنانه د تعلیم ترلاسه کولو، د شناخت کارډ جوړولو او د ووټ رجسټریشن کولو څخه معلومه پاتې دي. دوی وایي باید حکومت د زنانو د پاره په اسانۍ سره د کمی شناخت کارډ جوړولو او خپل ووټ رجسټر کولو لپاره زمینه برابره کړي. نور تفصیلات عبدالرزاق لري.
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن دفتر نه ترلاسه شو شمیرو تر مخه د صوبې په کچه د نارینه ووټرانو شمیره 1 کروڑ او 100 لک مخه تراغلی، ولې د زنانه ووټرانو شمیره 3 لک ریکارډ شوې ده. د نارینه په پرتله د خزو ووټرانو د شری د کمی په اړه په اسلام آباد کې مش د سیاسي او جمهوریت چارو کارپوه قریش خټک وایي وس هم په ټولنه کې زنانه ته هغه حقونه نه دي ترلاسه شوي کوم چې آئین او قانون دی ته ورکړي، زکه یو شمیر زنانه د ووټ چولو نه محروم دي.
د شناختی کارت د غستو سره د ووټ چولو سره په دې ریاست کې په معاشره کې چې رخصو د حیثیت چې د برکې دوه د سړو د برابر درتلو چې یو موقع په لاس کې د ورزینو هغه موقع د خلک نور کې خپل خوځو ته دادي بنیادی وجمدار چې معاشره چې خوځو ته کمتره ګوري، زکه په دې لاکو کې د سړو په مقابله کې د خوځو ووټرانو تعداد چې دا کم دی.
نو مولی زیاته کړه چې د خزو وټونو رېجستریشن سیوا کولو لپاره باید د ماشوم پیدا کېدو سره سم د هغه رېجستریشن کول لازم کړي شي.
چې کوم زینو کې دا رېجستریشن کم دي د کمپاین چلول په کار کې چې څوک نه رېجستر کړي دا غي خلاف چې یو داسې قانون جوړول په کار کې چې کوم د خزو په حقوقو باندې د جمهوریت باندې د کوټ او شناختی کارت شو په دې باندې او یاد اړتیا په تعلیم کې چې کوم خندانه چې داسې قوانين پکار دي چې هغه خلکو ته سخت نه سخت سزا ورکړي.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر ویاند سہیل خان وی ویډیو ته ویل چې کوم علاقو کې د زنانو د ووټرانو شرکت مده هلته الیکشن کمیشن د ووټ رېجستریشن په اړه د پوهه ورکولو په لړکی مهمونه هم چلوي.
اغه علاقو کې چې کوم علاقو کې شناختی کارت د زنانو سره خصوصي تور باندې د انو او د اغې ته پای کې څه مشکلات وو، نو دا د پارلمان نادرا او سیول سوسایټي ارګنایزیشنز او الیکشن کمیشن مشترکه تور باندې دا مهم شروع کړو چې په اغې کې موږ نادرا په دې باندې اغې ته ریکوست کړو چې کوم کوم ځای کې کوم بلاکس کې چې په اغې کې د زنانو شناختی کارت نه جوړولو په وجه باندې دا ګیپ دی، اغې د لپاره اغه موږ ته موبایل رېجستریشن ویل راکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د وی پانی تر مخه د نارینو او زنانو ووټرانو په تعداد کې تر ټولو زیات فرق د خیبر پختونخوا قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې مخې ته راغلی، چرته چې د نارینو ووټرانو شرا 2.5% ولې د میرمنو 1.5% ریکارډ شوې ده. شمیرې ښایي چې په شمالي وزیرستان حلقه ان اتسل ویخت کې د نارینو ووټرانو شرا 2.5% او د زنانو 2.5% ریکارډ شوې ده. د یاد ادارې د شمیرو تر مخه د ضلع ممن حلقه ان 2.5 کې د نارینو او زنانه ووټرانو ترمنځ فرق 6.3 او 3.3 ریکارډ شوه، او هم دغه شان د قبایلی سیمو حلقه ان 1.5 کې د نارینو ووټرانو شره 3.5% او د خزو ووټرانو شره 3.5% ریکارډ شوه ده. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څخه خبري. د پاکستان د بلنی چارو وزارت د افغانستان له خوا پاکستان کې د افغان طالبانو د مشرانو فعالیتونو په سر تورونه د دوه اړخیزو اړیکو او د افغان امن لپاره زیان ګرځولې دي. پاکستان کې سیاستمداران او څېړونکي دغه تورونه د وخت ضایع بولي او ټینګار کوي چې د دواړو هېوادونو ته افغان چور جاړي عمل او وړاندې بوتلو ته پاملرنه پکار ده. پیر ولایت ټرانور تفصیلات لري.
د خارجه وزارت لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه افغان امن عمل پروسه مخ پړوان دی بوتلو کې د پاکستان مثبت کردار اوس په نړیواله کچه هم منلی شي چې له عملې روان کال د فروری میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ امن لوزنامې ترڅنګ بیا د ستمبر میاشت کې بین الافغاني خبرې اترې شروع کیدو وروسته دسمبر میاشت کې په دې اړه ضابطو ټاکل ممکنه شوي دي. د خارجه دفتر بیان کې د افغانستان لخوا په رسمي ډول یو ځل بیا پاکستان کې د افغان طالبانو د فعالیتونو په سر تورونه دواړخیزه اړیکو لپاره زیانی ګرځولي شوي دي. د تیرې جمعې په ورځ افغان باندینو چارو وزارت په یو بیان کې افغان امن عمل پروسه کې د پاکستان د کردار د ستاینې ترڅنګ پاکستان کې د افغان طالبانو د مشرانو او د هغوی د کورنۍ د غړو په موجودګۍ او فعالیتونو باندې اندېښنې ښودلې شوې وې. بیان کې دا ټینګار هم شو باید چې پاکستان په خپله خاوره د ترهګرو جالې په نښه کړي او په دې کې سنجیدګي وښایي. په ټولنیز رسنیو خپور شوی یو ویډیو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یوې غونډې ته وینا کې د طالبانو سیاسي دفتر مرستیال او مهم طالب مشر ملا برادر پاکستان کې د طالبانو د مشر او د هغوی د کورنۍ د غړو د موجودګۍ پخلی کړی و. ملا برادر دا دعوه هم کړی وه چې پاکستان د اماراتو په جوړولو کې د طالبانو سره مرسته کوي. پاکستان د افغانستان امن پروسه کې د خپل کردار په رسمي ډول پخلی په یو داسې وخت کړی چې د شل ورځو خنډ وروستو راتلونکي جنوري میاشتې 15مه نیټه باندې بین الافغاني مذاکرات پیل کیږي. پاکستان کی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز گن د سینٹ د باندینو چارو کمیٹے مشر سینیٹر مشاہد حسین ٹینگار کبھی دواڑو ہے وادن تو یوبل باندھ تورن پذے دغ امن عمل مخپڑوان د بوتلو تا پاملرن اور کول پکار دی.
اور بنیادی مقصد ہے افغانستان کی حکومت کا بھی, پاکستان کی حکومت کا بھی, اور افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام اور خطے کے عوام. تو میرے خیال میں ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے دونوں طرف سے, نہ کہ پیچھے کی طرف.
آغا وای پاکستان او افغانستان حکومتونه او بدوارو هیوادونو کې اولس هم دا خواهش ته چې افغانستان کې امن پزیشي. زکه د مشاهد حسین په خبره دواړو هیوادونو ته دغه تورونو باندې وخت ضایع کولو په ځای مخکې قتل پکار دي. پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای پاکستان د لوند نه منی افغان طالبانو مشران او د دوی د کورنۍ غړي دغلته میشتي. او که بیا هم افغانستان د ملا برادر په ویډیو باندې اندېښنې لري نو د ښکاره تورونو په ځای ورته دا معاملې دواړخیزه همکاري او شخړو هواري لپاره جوړ فورم ایپاپس د لارې روچتول پکارو.
هغه لاندې پنځه کمیټۍ وې چې هغه هر څه باندې تعلقات کور کول, انټلیجنس, ریفیوجیز, بادر کراسینګ, ټیروریزم او دارنګ خبرې لکه چې په څه باندې د یو هیواد ګیلای وي نو بل هیواد د کمیټۍ سره به خبرې کوي.
افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا تور هم لګوي ملا برادر په رستو کې د کراچۍ د سفر په محل روغتونونو کې پراته جوبل افغان طالبانو سره د ملاوېدو ترڅنګ دغلته طالبانو تربیتي کیمپ ته هم ورغلی و. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
وایس آف امریکا ڈیوا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره وایي چې میډیا او کارکوونکو لپاره یې په کار ده چې یو ځانګړې امنیتي پالیسي جوړه کړی سي. په 2016 کال کې چې دا د ختمېدو دی, افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نږدې 8 تنه ژورنالیسټان او یا د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. د دې تر څنګ یو تیر کال کې د افغانستان رسنیو کارکوونکي د کرونا وبا له امله له نقصانونو سره مخ شوي دي. تفصیلات تاسو ته زموږ همکار فواد لامه وړاندې کوي.
دا د یوې افغاني خبریالې ملال میوند غږ دی چې د پولیسو له یو مشر نه د هدفي وژنو په اړه پوښتنې کولې او بیا په خپله هم د همدی هدفي وژلو قرباني شوه. ملال میوند د رسنیو د هغو کارکوونکو خبریالانو په ډله کې و چې په کال 2020 کې په افغانستان کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز مشر احمد قریشی وایي
د دې ډول حالات په خامونګه دا رقم حالات نه درلود لکه چې اوس مخامخ شوې.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په وینا د 2020 کال د پیل راهیسی تر اوسه په افغانستان کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې کم از کم 8 تنه خبریالان او یا د رسنیو کارکونکو وژل شوي او د شلو نه زیات نوري زخمیان شوی او هل شوی ټکول شوی او یا هم ګواخ یا دړکه ورته شوی ده. د 2000 کال په سر کې اولنۍ افغان خبريال چې ووژل شو په هلمند کې د سیمایي رادیو کارکونکو سفر محمد اتل وو چې د پولیسو په قول نامعلومو کسانو د چړو په گزارونو سره ووژل. تر هغه وروسته احمد خان نوید په غور ولایت کې، میر واحد اميري او شفیق الله زبي په کابل کې، الیاس دایی په هلمند کې، ملاله میوند او طاهر خان په جلال آباد ښار کې او آزاد خبريال رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول. په دې لړ کې حکومت وویل چې د ملاله میوند، طاهر خان او الیاس دایی وژن کې نیولې دي، خو تر اوسه یې عدالت کې اوریدنه نه ده شوې. د نوی په نوم د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر وایي چې د روسي هدفي قتلونه افغانستان کې د اظهار رای ازادي او د خبريالانو خوندیتوب ته سخت خطر پېښ کړی دی. خلوتګر ویو ایډیو ته وویل
اغه د افغان قانون صدا غرام پر رسنۍ هم درنګ په مدني ټولنه کې زیات شوی دا د خای څه د خبريالانو وضعیت هم درنګ د بیان د ازادي وضعیت ډیر یو خطرناک په پړاو ته رسیدلی.
طالبانو د اکثرو هدفي حملو په ځانګړي توګه په خبريالانو باندې د هدفي حملو ځمواري نه د منلي. په ننګرهار کې پښتنه خبرياله فاطمه سباوي د حملې ځکه کیږي چې خبريالان په خپل ريپورتونو کې د سولې په اړه د مخالفو وسلوالو ډلو ناوړه نیت راسپړي.
ټول یعنی رسنۍ او ژورنالیستان خپل هغه ريپورتونه د سولې په اړه باندې په ريپورتونو باندې هغه تمرکز کړی دي، ځکه خلکو ته د هغه وسلوالو ډلې هغه
جنایتونه ښکاره کوي چې دوی سوله نه غواړي. بل اړخ ته د افغانستان د خبريالانو د مرکز مشر احمد قریشي ل وی یو ای ډیو سره په مرکه کې د حملو د ذمہوارانو د پیژندګلوي په اړه وویل
نو یو کوم د حالات سرکار لري چې موږ په جوش سوک دی چې من لا تل د جنرالستان په تعدیدونه او خلکونه چې اوس ډیر یو چې دا یو بار حالات چې موږ کوی چې پرشتیا چې سوک دا تعدیدونه کوي.
د نئی ادارې مشر مجیب خلوتګر په دې باور دی چې حمله کوونکي دوه هدفونه لري، یو دا چې غواړي هغه کسان کوم چې جمهوریت غواړي هغوی چوب کړي او خلی وروتړي، او بل دا چې په دې حمله سره رسنوي کې د دوی په حق له خبرونه او لوی هډلاینونه ولیکل شي. خلوتګر له حکومت غواړي چې د وژل شویو خبريالانو کیسونه دی په سنجیده توګه وڅېړي، د امنیتي او استخباراتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي رامنځته شي، او دریم د رسنیو د کارکونکو په اړه د وی خاصه پالیسي خبره کوي.
د خبريالانو د پاره یو درنګري پالیسي د امنیت پالیسي باید جوړ شي. د امنیت پالیسي تر فیورو لاندې بیا هر رسنۍ کی خپل رسنۍ پالیسي جوړ کړي.
د امنیتی پیښونه بغیر په 2000 کال کې افغان خبريالان او رسنۍ د کورونا وبالوجي هم اغیزمن شوې دي. د چارواکو په وینا سږ کال په افغانستان کې د رسنیو کم از کم او خبريالان یا کارکونکو د کورونا پرانز مړ شوی دي. همدارس دوی وایي چې د کورونا د اقتصادي اثراتو له وجې رسنوي کې اشتهارات کم شوي او په نتیجه کې ګنشمیر خبريالان بیروزګار شوي هم دي. خو له دې ټولو مشکلاتو سره سره 2000 کال د افغانستان خبريالانو ته یو ښه خبر هم درلود. هغه دا چې د ترانسپیرنسي انټرنیشنل تنظیم سکال د کرپشن یا فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل نړیواله معتبره جایزه یو افغان خبريال ته ورکړه. زکی دریابی چې د اطلاعات روز اخبار چیف ایډیټر دی، دا جایزه د خپل څېړنیزو ریپورتونو لوجه لاسته راوړه. احمد فواد لامی، وی ای ډیو ریډیو، واشنگتن.
په امریکا کې په تاخ پرونه له واشنگتن سوري را سره ملګری او سيجي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دفي وژنو په حق له خبري اعلانو اندېښنې څرګنده کړې دي، او وایي چې حکومت د بشري حقوقو او د مدني فعالینو او د خبري اعلانو د ژوند په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په سیاسي، مدني او د رسنیو فعالینو باندې بریدونه، د بیان د ازادي باندې بریدونه بللې دي، او وایي حکومت د دفي بریدونه نسی زغملی. د افغانستان څخه
کوم روان نور تفصيلات لري. د افغانستان ملي امنیت شورا وايي امنیتي ځواکونو تیر اونۍ 159 مجرمين نیولې چې لړلې 133 کسان په ترهرګریزو فعالیتونو کې ښکېل دي. په ورستیو میاشتو کې په خبريالانو مدني او سیاسي فعالانو په کابل او ولایتونو کې هدفي بریدونه ډیر شوي چې ټولنه کې په خبريالانو سیاسي فعالانو اغیز زیات کړي چې ډیری نیوکه هم د امنیتی ادارو پر چلن کېږي. د رسنیو او د اماسیا وشکورنۍ له یو نیم میاشتې کلکو نیوکو پر لپسې غوښتنو وروسته د ملي امنیت رسیت مسولین وایي د اماسیا وشترور په تړاو درې کسان نیول شوي او د یادې قضیې په تړاو لا هم څېړنې روانې دي. د یاد ریاست مسولینو د حکومت او رسنیو ګډ جوړ شوي کمیټې ویلي چې د پنځو مدني او بشر حقونو فعالانو خبریالانو ترور په تړاو د طالب او داعش ډلې پنځه کسان نیول شوي دي. په ورته مهال د کورنیو چارو وزارت وایي درې کسان د اماسیا وش، یو کس د الیاس دغي او دوه کسان د ملالۍ میوند وژلو په تور نیول شوي دي. افغانستان کې پر خبریالانو د وروستیو بریدونو د خبریالانو د خوندیتوب حکومت او رسنیو ترمنځ د اړیکې په اړه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی رئیس مجیب خلوتګر وایي چې د امنیت ستونزه، اطلاعاتو ته د لاسرسي، اقتصادي ستونزو ترڅنګ د څیړنیزو راپورونو کچه په ډیرو رسنیو کې تر صفر رسیدلې. مجیب خلوتګر وویل
موږ ستونزه نه یوازې امنیتي ستونزه و، په سږنی کال کې متاسفانه اقتصادي ستونزه هم و، همدارنګه اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزه هم و. موږ امیدواري دا د راتلونکو کال کې موږ ښه وضعیت ته شاهدان وو. همدارنګه دولت او د رسنیو خاوندان او د رسنیو مسؤلین خپل هغه مسؤلیتونو چې ده دغه مسؤلیتونو باندې ځوابګو واوسي، همدارنګه په دغه مسؤلیتونو د تعریف تر سیوري لاندې باید خپل کار وکړي.
د کورنۍ چارو وزارت بیا ویلي چې د الیاس دغي فرشته کوهستاني دی وژلو مسولین طالبان او د ملالۍ میوند دی وژنې مسول دیش ډله ده. د خبريالانو خوندیتوب کمیټه وایي د خبريالانو مدني پلانو خوندیتوب او د امنیت تامین لپاره دی یو ټولنیز لارښود چمتو کړي. د ولسمشرۍ مڼې په خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د یادو تروریستي پیښو عاملین ونیسي او سخت سزا ورکړي. خلوتګر پر حکومت تور پورې کړ چې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب برخه کې بې پروايي کوي. د هغه په وینا امنیتي ارګانونه باید د خبريالانو مدني فلانو خوندیتوب لپاره ځانګړي طرحه جوړه او له خبريالانو سره یې شریک کړي. په دې وروستیو اونیو کې کابل کې د افغانستان بانک رسنی سلاکار او د تلو پخوانی خبریال یاماس یوش، هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دایی، ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملالۍ میوند، غزنی کې د الجزیرې او اسوشیټیډ پریس خبریال رحمت الله نیکزاد، کابل کې د اریانا تلویزیون ویان فریدون امینی، د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید، او کاپیسا کې مدني او د ښځو حقونو فعال فرشته کوهستنۍ وژل شوی او دا پیکه د رسنیو د پوښښ یوه مهمه موضوع وه. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا ډیوه دا خبرونه له واشنگتن څخه راسره ملګری اوسېږي. د اتوار یک شنبه په ماښام د امریکا د انتظامی د بجټ پای ته رسیدو سره ستو حکومتي ادارو د زمینی تړل کېدو امکان د رانزدې کېدو سره صدر ډونلډ ټرمپ د کانګرس لخوا پاس شوی بجټ منظور کړو او په دې ډول د امریکا حکومتي ادارو د زمینی تړل کېدو مخه ونیول شوه، او تر څنګه د کرونا وبا د اثراتو د لاسه بیروزګار شوي کسانو ته هم د نغدي مرستو لړۍ جاری وساتلې سو. نور تفصيلات است زموږ همکار رحمان بنيري وړاندې کوي.
د اتوار یا یکشنبه په مخام چې د امریکا د انتظامی د بجټ په پای ته رسیدو سره د حکومتي ادارو د زمینی تړل کېدو امکان شیبه په شیبه را نږدې کېدو، صدر ډونلډ ټرمپ د کانګرس لخوا پاس شوی بجټ منظور کړو او په دې ډول د امریکا د حکومتي ادارو د زمینی تړل کېدو مخه ونیول شوه، او تر څنګه د کورونا وبا د اثراتو د لاسه بیروزګار شوي کسانو ته هم د نغدي مرستو لړۍ جاری وساتل شوه. ترامپ دا بجټ چې 2.3 تریلیون ډالر دی او پکې 9.7 بلیون ډالر د کورونا وبا له وجې خلکو سره د مرستې لپاره دی، د انکار او انتقاد نه وروسته منظور کړی دی. ترامپ ویلي وو چې دا بل قانوني مسوده به منظور نه کړي، ځکه د هغه په وینا په دې بجټ کې امریکایانو ته کمې پیسې په پام کې نیول شوي او کم از کم د $600 په ځای په کار ده چې اړو کسانو ته $2000 ورکړل شي. د ترامپ دا انکار د دې سبب شو چې د نوي بجټ منظوري وزن دیږي او د زوړ بجټ د ختمېدو سره د حکومتي ادارو د تړل کېدو امکان رامخته شي. کدا بجټ نو د سخت شوی نو د واشنگتن په وخت اتوار په ماسن د 12 بجو نه پس د حکومتي ادارو بجټ ختمېده، خو په وروستیو ګنټو کې ټرمپ خپل انکار نه پشا شو او بجټ یې منظور کړ. ٹرمپ دا وقت په فلوریڈا کې دی او د کانګرس پاسوي د بجټ قانون هلته وړل شوی وو چې کچرته خپل فیصله وګرځوي نو سمدستي دستخط کړي. ٹرمپ د اتوار یا یکشنبه په ماښام په خپل ټویټر ولیکل د کووېډ په مقابله کې د مالی مرستو د قانون په اړه خبر، نور معلومات به وروسته ورکړل شي. ٹرمپ دا هم ویلي وو چې بهرنیو ملکونو ته د امریکا مالی مرستې لرې کړی شي او په عوض دې دا پیسې امریکایانو باندې وویشل شي. یاد دې وي چې په دې ملکونو کې پاکستان هم شاملېږي کوم چې د امریکا لخوا ورته مالی مرستې ځانګړې شوې دي. مګر سینیټر لینچ ګراهام چې په خپل یې د ټرمپ ناتړې او د ریپبلیکن ګوند سره تعلق دی د خارجي مرستو دفاع کړې وه او ویلي وو چې دا مرستې د امریکا د مالیاتو صرف یو فیصد برخه جوړېږي. داسې ګڼل کېږي چې په بجټ کې امریکایانو د پاره د زیاتو پیسو د غوښتنې هدف په اصل کې د ټرمپ لخوا د هغه د ریپبلیکن ګوند غړو ته یو ډول سزا ورکول وو، ځکه ریپبلیکنانو د مرستې د پیسو زیاتېدل نه غوښتل او ډیموکراټانو یې طرفداري کوله. وروسته چې ټرمپ د منظورولو یې انکار وکړ، بیا نو د دواړو ګوندونو لخوا ورباندې غوږ شو چې بل دې امضا کړي. د دې ترڅنګ ټرمپ د امریکا دفاعي بجټ چې 2.5 بلیون ډالر دی رد کړی دی او کانګرس به د ګل دوشنبه په ورځ په دې بجټ لسره ووټونه ورکوي چې د ټرمپ د ردولو فیصله بیرته ورباطل کړي. د کانګرس په دواړو مجلسونو کې د صدر ټرمپ د دې فیصلې باطلولو ته د جلسو 2/3 برخه ووټونه ضروري دي. ټرمپ وایي چې د امریکا د دفاعي بجټ د چین په ګټه دی، خو د خپل دې دعوې لپاره کوم وضاحت نه دی کړی.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن ساوري را سره ملګری اوسېږي. توکیږي چې روانه اونۍ کې به د کرونا 5 ویکسین چې د برتانیوي د دوا جوړونکو کمپنۍ لخوا جوړیږي ورته اجازه ورکړی شي. په استرالیا کې به د کرونا له امله خلک نسی کولای چې د نوې کال د جشن د مراسمو ته ولاړ شي چې په نړۍ کې یو لسترو مراسمو څخه ګڼل کیږي. او د امریکا ولسمشر د کرونا ځپلو سره د مرستو او د حکومت لګښتونو بل لاسلیک کړی دی. په دې هکله ټول څه تفصیلات دي تاسو د مجاهد جواد په ریپورت کې وړاندې کوو.
د کورونا وایرس لامل د استرالیا چارواکو د نوي کال د جشن په مراسمو کې چې په نړۍ کې یو لسترو مراسمو څخه ګڼل کیږي د خلکو په ګډون باندې بندیز لګولای. د نیو ساوث ویلز مشر د ګولیا دوشنبه پورې اعلان وکړ چې د سیدنی بندر با د نوي کال په شپه یعنی د زیارت په شنبه په شپه د خلکو پر مخ تړلې وي ترڅو د وایرس له خپرېدو څخه مخنیوي وشي. د دغې سیمې په اوسیدونکو کې د دسمبر لنیمایي راهیسې په 115 کسانو کې کورونا مثبت شوې ده چې 15 نوې پیښې دي. د نوي کال لپاره په سیدنی کې په شاندار توګه د آتشبازۍ مراسم ترسره کیږي او دا ځل چارواکو ویلي چې خلک به یوازې له خپلو کورونو څخه په ټي وي باندې د دې ننداره کوي. د استرالیا چارواکو نه یوازې په بندري ښار کې په عامو خلکو باندې بندیز لګولی، بلکې په شخصي میلو کې هم له لسو څخه د زیاتو کسانو پر راټولېدو باندې بندیز لګولی. بلخوا تمه ده برتانیا به په روانه اونۍ کې د استرازینیکا لخوا د کورونا لپاره جوړ شوی واکسین تصویب کړي او د دغې کمپنۍ مشر وایي دا به هم د کورونا په وړاندې د فایزر او مډرنا واکسینونو په څیر اغیزناک وي. د استرازینیکا مشر پاسکال سوریت سنډی ټایمز ته ویلي د فکر کوي چې د دغې کمپنۍ لخوا جوړ شوی واکسین به د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم اغیزناک وي. د کورونا وایرس نوې بڼه تر پخوانۍ په لا چټکۍ سره خپرېږي او په نړۍ کې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. کچیرې د استرازینیکا واکسین تصویب شي نو دا به 5 واکسین وي چې له وایرس سره د جګړې ډګر ته وردانګي. د دې واکسین په لومړنۍ وزمویونه کې ښکاره شوې ده چې دغه واکسین د ناروغي په مخنیوي کې 80% اغیزناک وو. په داسې حال کې چې فایزر او بایوټیک د خپل جوړ کړي واکسین د 95% اغیزي خبر ورکړی وو. همدارنګه روسیا او چین دواړه خپل واکسینونه لري. د استرازینیکا واکسین په داسې حال کې منل کېدو ته وړاندې شوی چې د جان هاپکنز په هنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 8.5 میلیونو او د مړو شمیر له 1.5 میلیونو څخه زیات شوی دی. یوازې په امریکا کې 19 میلیونه کسان په کورونا باندې اخته او 3 لکه او 1.5 زره مړه شوې دي. د یک شنبې اتوار په ورځ په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د کورونا د واکسین ورکولو چاره پیل شوې دي او ټاکل شوې ده چې تر 450 میلیونو زیات کسان واکسین شي. په ایتالیا کې یو نرس د پوهنتون یو پروفیسر او یو ډاکټر لومړی کسان و چې د واکسین لومړنی ډوزونه یې ترلاسه کړل. ایتالیا په اروپا کې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د 2020 کال په پسرلي کې په کورونا باندې سخته وځپل شو. د فایزر او بایوټیک واکسین لومړنی 10,000 ډوزه د اروپا اکثرو هیوادونو ته استول شوې ده. هر هیواد د واکسین په برخه کې خپل پروګرام لري خو ټولو د خطر لاندې خلکو ته تر هر څه وړاندې واکسین ورکوي. په اروپایي هیوادونو کې د واکسین ورکولو چارې په داسې حال کې پیل شوې دي چې د کورونا وایرس د نوې بڼې په اړه په برتانیا کې یو سروي ښیي چې د وایرس نوې بڼه له پخوانۍ څخه تر 40% زیاته خپرېدونکې یا ساري ده او له همدې امله ښایي له کورونا څخه په 2020 کال کې د 2020 کال په پرتله زیات کسان مړ شي. له همدې امله برتانوي چارواکو سر له ګولې د شنبې څخه دا ضروری ګرځولې چې له پرواز څخه 2 ساعته مخکې باید د مسافرو د کورونا ټیسټونه وشي. په جاپان کې هم چې د کورونا د نوې بڼې لومړنۍ پیخه راپورټ شوې ده، سر له ګولې د شنبې څخه د جنوري تر پایا پورې د بهرنیانو په ورتګ باندې بندیز لګول شوې. او د یو بل خبر لمخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2.3 تریلیون ډالر په اندازې د لګښتونو بل لاسلیک کړ، په کوم کې چې 900 بلیونه له کورونا ځپلو سره مرسته او پاتې 1.4 تریلیونه په راتلونکي کال کې د حکومت د لګښتونو لپاره دي. د کورونا د 900 بلیونه مرستو څخه به هر امریکایي ته $600 استول کیږي. تر دې مخکې ترامپ له کورونا ځپلو سره تیار شوی بل رد کړی وو او ویلي وو چې د غواړي امریکایانو ته د $600 پر ځای $2000 واستول شي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي را سره ملوسیږي اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
افریقی د سب سهارا سیمې د ملکونو د لند ټنګو انتظامی بنیادی اډانو له سببه د سویلی ایشیا او د سویلی امریکای د کوکینو او د پودرو سمګلرانو ته د دغه سیمې په شارو سرحدونو د خپل نشئی توکو په اړولو کې ډیره اسانی وی. په کال 2014 لسم او په کال 2014 کې چې په ګرد برازمی افریقا کې څومره کوکین نیولې شوی وو، د دین زیات د کال 2019 په لومبو درو میاشتو کې ګینی بیساو او کابو ورده کې نیولې شوی دي. د امریکای حکومت د لایبیریا قانون نافذ کونکو ادارو او فوج ته د نشئی موادو د کاروبار د مخنیوي لپاره جدید اوزار ورکړی دی او ټکنیکی مرسته هم ورسره کوي. د لایبیریا د نشئی موادو د مخنیوي ادارې ته وردیانی، بوتان، اتکړای، لیپ ټاپي، پرنټرز او نور مواد هم په دې غرض ورکړی شوی دي چې دوی د نشئی موادو د سمګلرانو خلاف د چټک کاروایي کولو جوګه شي. لایبیریا کې د امریکای په سفارتخانه کې د نشئی موادو د مخنیوي او په دې باب له د قانون د نفاذ د معاملو د شعبې قائم مقام ډایریکټر سټیفن اچ کیسک په یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د ډیری مدیراسي د نشئی توکو د مخنیوي په باب له د لایبیریا ادارې سره ملګرتیا کوي. د لایبیریا مشهور اخبار فرنٹ پیج افریقا سره یو مرکه کې دغه خبره په ګوته کړې ده چې امریکا پراتونکو وختونو کې هم د نشئی موادو د مخنیوي په باب له د لایبیریا ادارې سره د کار کولو په تمه ده. د نشئی موادو په مخنیوي او د دې د کاروبار او استعمال نه د راپورته مسلو په تابعیت کولو کې کینیا، غانا او یو شمیر نور افریقایي ملکونه هم امریکای سره ملګرتیا کوي. د نشئی سیزونو د مخنیوي د بین الاقوامی ادارې او په دې باب له د قانون د نافذ کولو د معاملو په باب له د امریکای په خوانه زنانه نائب خارجه وزیر هیدر میرټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای په افریقا کې د نشئی موادو د کاروبار خلاف ډیر جوړ اقدامات شروع کړی دي او امید کوي چې د افریقی جمهوریت ملکونو سره به د کار کې ملګرتیا نور زیاته کړي. دی اوی چې د افریقی په سیمه کې د نشئی موادو د کاروباری تنظیمونو او د نورو جرایم پیشه خلکو او ډلو په ختمولو کې د امریکای خیر دی، ځکه چې موږ په افریقا کې جمهوری سوکاله او محفوظ ملکونه غواړو. میرمن هیدر میرټ زیاته کړه چې موږ دې ملکونو سره ښه تجارت غواړو، موږ د دې ملکونو او د امریکای د خلکو ترمنځ راشه درشه زیاتول غواړو، او چې کله بلې غاړې ته زموږ ملګري ملکونه مضبوط او په خپلو خپو ولاړ وي نو موږ پرې خوشحاله یو. کله چې د نشئی موادو کاروباری تنظیمونه د خپلو ملکونو دننه خواره شي نو دوی د شر فساد او د بډو رشوتونو خورولو باعث جوړیږي او دینه د دغو ملکونو خلک په خطر کې پریوزي. پخوانی نائب خارجه وزیر میرټ خپل بیان په دې الفاظو ختم کړ چې موږ افریقا کې د خپلو سفارتخانو په ذریعه د نشئی سیزونو د معاملو د بین الاقوامي قانون لاندې کار کوو او د سیمې ملکونو سره د دوی د عدالتي نظام د حقوقو د پاره هم دوی سره هر قسمه مرسته کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ دیوا رادیو اورئ.